پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست. وایم پیل په خبرونو کوو. کابل کې د طالبانو د حکومت له لوري د علماو غونډه پیل شوه. په دې غونډه کې چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند پرانیسته، شاوخوا 3000 کسان له بیلابیلو ولایتونو غوښتل شوي. د راپورونو له مخې د هرې ولسوالۍ دوه دیني عالمان او یو قومي مخاور او د ښارونو د ګزار وکیلان پکې ګډونوال دي. ملا محمد حسن اخوند له ګډونوالو وغوښتل چې د ده په خبره د اسلامي نظام ملاتړ وکړي. که څه هم د غونډې د اجنډا کره جزئیات نه دي روښانه، خو د راپورونو په اساس طالبانو ویلي چې په مهمو سیاسي او ملي مسایلو به بحث کوي. په پام کې ده چې نن د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو د حکومت او د امریکا د متحدو ایالاتونو چارواکي سره وګوري، او په افغانستان کې له وروستۍ مرګونې زلزلې په دې خوا د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د یوې برخې د ازادولو پر مسلې بحث وکړي. واشنګټن غواړي داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې پر اساس یې ازادېدونکې پیسې د افغانستان له خلکو سره پر مرستو ولګېږي. د دغې ناستې لپاره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی په مشرۍ باندې یو پلاوی دوحې ته تللی دی. له امریکا هم د امریکا ځانګړی استازی توماس ویس په دې غونډه کې ګډون لري. د طالبانو حکومت مالی وزارت وایي په تیرو لسو میاشتو کې یوازې د پکتیا، تخار او نیمروز ولایتونو له ګمرکونو له 4 میلیارډو زیاتې افغانۍ عواید راټولې کړي. دغه وزارت په خپل فیسبوک پاڼه کې ادعا کړې چې په یادو ګمرکونو کې د فساد سره جدي مبارزه شوې او دغه لړۍ به راتلونکي کې هم دوام ولري. که څه هم وزارت د دغو عوایدو د راټولېدو لاملونه نه دي په ډاګه کړي، خو له دې وړاندې په ګمرکونو کې افغان سوداګرو ته د اسانتیاو په سوداګریزو توکو کې د لوړو تعرفو د کنټرول او ورسره په ګمرکونو کې د چارو د چټکتیا خبره کړې وه. د طالبانو د مالی وزارت په داسې حال کې په دغو ولایتونو کې د زیاتو عوایدو خبره کوي چې له دې وړاندې په ګمرکونو کې د زیات فساد له امله وخت ناوخته راپورونه ورکول شوي دي. ازادي راډیو ته غوږیست. او اوکراین ورسره له هغې سوریې سره ډیپلوماتیکي اړیکې پرې کړې چې دمشق د اوکراین ختیځې سیمې لوهانسک او دونیتسک د خپلواکو سیمو په توګه وپیژندلې. دغه اعلان پرون د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي په یو ویډیو پیغام کې چې په تلګرام چینل کې خل شوی وکړ. دونیتسک او لوهانسک چې ورته دونباس سیمه ویل کېږي، پر اوکراین د روسیې د یرغل په ترڅ کې په وروستیو کې د سختې جګړې په ډګر بدل شوی. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې د سوریې ولسمشر بشار اسد چې د روسیې نږدې متحد دی او په کورنۍ جګړه کې د روسیې له پوځي ملاتړه ګټه پورته کړي، له روسیې وروسته لومړنی دولت دی چې دغه دواړه بیلتون غوښتونکي سیمې په رسمیت پیژني. ازادي رادیو ته غواګست. دولس پک نوې منځنۍ څپه باندې خبرونه کوو. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. ورزو د پروګرام معرفي ته د طالبانو د حکومت لخوا د علماو غونډه په کابل کې پیل شوه. عام خلک لدی غونډې څه تمه لري؟
د خلکو د رای احترام وکړي، د خلکو غږ واوري، د خلکو مشکل واوري، هر څه په ځان ختم نه کړي.
د ولسی جرګې پخوانی غړي شینکی کډوخیل په دې انتقاد لري چې په دې غونډه کې خزي ګډون نه لري.
دی کې نور اقشار هم په نظر کې نه دی نیولي او د ښځو لوند نه خو بالکل مخنیوي کړی یا دوی ډډه کړې ده، چې دا واقعا د انتقاد وړ او د اندېښنې وړ خبره ده.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې به هم درته خبرې کو.
انډیپندنت بریتانیایي خپرونې په کابل کې د نننۍ غونډې په اړه چې طالبانو د دینی علماو لویې غونډې
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو ته غواګیست. رابشو اولی موضوع ته. کابل کې د طالبانو د حکومت له لوري د علماو غونډه پیل شو. په دې غونډه کې چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند پرانیسته، شاوخوا 3000 کسان له بیلابیلو ولایتونو راغوښتل شوي. د راپورونو له مخې د هرې ولسوالۍ دوه دیني عالمان او یو قومي مخاور او د ښارونو د ګزار وکیلان پکې ګډون لري. که څه هم د غونډې د اجنډا کره جزئیات نه دي روښانه، خو د راپورونو په اساس طالبانو ویلي چې په مهمو سیاسي او ملي مسایلو به بحث کوي. زموږ همکار فیروز عزیزی دغه غونډه لساله سهاره تعقیب کړې ده، همدا شی بر سره د ټلیفون په کرښه غږیږي او جزئیات راکوي. مهرباني.
بله، مننه. د طالبانو د حکومت له لوري د علماو سره غونډه نن پنځشنبه په کابل کې پیل او لا هم روانه ده. د طالبانو د حکومت د چارواکو په خبره په دې ناسته کې د هیواد د بیلابیل ولایتونو نه 3500 کسانو چې دینی عالمان او قومي مشران او مخور دي د طالبانو پلویان دي همدارنګ دوی ګډون کړی دی. په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت مشران هم حضور لري، او تر دې دمه د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند او د سترې محکمې مشر وینا کړې ده. که څه هم دې ناستې ته رسنۍ د خبري پوښښ لپاره نه دي بلل سوي، خو د طالبانو د حکومت وینا ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې رئیس الوزرا محمد حسن اخوند ویلي چې اسلامي امارت په ټولو برخو کې هڅه کوي تر څو ټول نخوالې په سمه توګه حل سي. ممکن ځینو ځایونو کې به مشکلات وي، خو هغه څه چې له دوی سره شریک سي له هغه وروسته به د حل په برخه کې ګامونه واخلي. د یادونې وړ ده چې په دې غونډه کې هیڅ یوې ښځې ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې، چې د ښځو د حقونو ځینو فعالینو غبرګونونه یې هم راپارولي دي. په غونډه کې سرچینې وایي لګکیو څخه یو دوه تنه سکھ او هندو افغانان په دې غونډه کې لیدل شوي دي. طالبانو تر دې دمه د دې غونډې د یوې مشخصې اجنډا جزئیات نه دي په ډاګه کړي، خو وړاندې د دوی ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې دینی عالمانو په غونډه کې به د نورو سیاسي موضوعاتو ترڅنګ له شپږم ټولګي پورته د انجنونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه هم بحث وسي. هغه څه چې دا اوس هم په خواله رسنیو باندې اکثریت د خواله رسنیو کارونکو د بس کول غوښتنه یې کړې ده. په دې غونډه کې په دې اړه د تیر جمهوري حکومت بیلابیلو افغانیو چارواکو د اسلامي جمعیت ګوند د طالبانو خلاف د مقاومت جبهه او د بشري حقوقو ځینو نړیوالو سازمانونو د دې غونډې په مخالفت کې خبرپاڼه او تبصره هم خبري کړې دي. بلستان ایگزایس موږ نور جزئیات هم کوشش کوو لاس تر وړو او بیا په نورو سره
سید مننه کور ودان فیروزا چې جزئیات مراکل تاسو سره بیا هم خبري وکړو. اوریدونکو، نن په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د دینی عالمانو غونډه پیل شوې ده. پراپور کې واوریدل چې په دې غونډه کې شاوخوا 3000 دینی عالمان اشتراک لري. که څه هم د اجنډا کار جزئیات نه دی روښانه، خو طالبانو ویلي په مهمو سیاسي او ملي مسایلو به بحث کوي. دا چې له دې غونډې عام خلک څه تمې لري، اسدالله الدین د ځینو خلکو سره خبرې کړي، غږونه را پیدا کړي دي او د همدغو غږونو پیغامونو په استناد باندې را سره جزئیات شریکوي. مهرباني.
او مننه ستانګزای صاحب. له پرون راهیسې زموږ پر ټولنیزو پاڼو باندې، فیسبوک باندې، دغه راز ټویټر شمیرو ته د افغانستان له بیلابیلو سیمو نه خلکو د دغه غونډې په اړه باندې پیغامونه پریښي دي. دا پیغامونه په مشخص ډول په دریو برخو ویشلې سو. یو هغه پیغامونه دي چې خلک له جرګې سره موافق دي، خوښ دي او یو ښه چانس بولي او وایي چې ممکن له نړیوالو سره د تعامل لپاره یو ښه فرصت وي، خو ځینې بیا مخالفت کوي، د طالبانو فرمایشي غونډې بولي او ځینې بیا غوښتنې هم ترې لري. دا غږونه هم په همدې درې برخو ویشل خدای چې په سر کې د اوریدونکو د هغو اوریدونکو له ډلې چې د جرګې موافق دي دیو غاگ وورو.
زه محمود الله د هلمند ولایت د نوی ولسوالۍ 27 پیغام لردم چې زما د ټولو افغانانو څخه دا غوښتنه ده چې غم او شادي ته ملا راولو، جنازې ته ملا راولو، خطبې ته ملا راولو. ولې د ازمر د افغانستان ولس، د ازمر د افغانستان خلک ځانو ته مسلمانان وایي، دوی ولې د علمانو پر خبره باندې اعتبار نه کوي؟ ولې د علمانو خبره دی غورځوي؟ فقط موږ ته د علماو خبره اعتبار لري په افغانستان کې. موږ ته اړ پرېکړه چې علما وکړي موږ ته د قبول وړ ده.
او دغه سه موافق نظرونه نور هم د ازادۍ رادیو سپتون کې پیغام ته راغلي دي. دغه راس په فیسبوک هم ګڼ اوریدونکو د جرګې ملاتړ کړی دی. خود دې ترڅنګ مخالفین هم شته، داسې کسان دي چې دا جرګه بیا فرمایشي بولي.
وروره، دغه کومه غونډه سره وختله سوي ده، دا د طالبانو خپل مامورین دي، د علما شری، دا ټول دي ولایتي شورا او ولسوالي و دي شورا غړي دي، دا ټول معاشات لري، معاشات څو واري واخیستل، دا خپل دي، دوی مامورین دي، د دولت مامورین دي، دا خو آزاد خلک نه دي. او پاتو هغه یو یو قومي مشر سی ور سره ورغلای ده، هغه قومي مشر هغه هم د طالبانو خاص سړی وي، په دې کې کوم ولسی حرکت نشته، نه دي ملي غونډه څوک ویلای شي، نه د آزاد جرګه ده، نه ملي جرګه ده، نه لوی جرګه ده، فقط د طالبانو خپل داخلي شورا ده.
دغه ډول انتقادونه یو شمیر نور اوریدونکو هم لري او وایي چې دا غونډه د طالبانو په خوخه او فرمایش راغوښتل شوی. طالبان بیا دغه نیوکو ته په خبرګون کې وایي چې نه، دوی د خلکو یا د ګډونوالو په انتخاب یا انتصاب کې هیڅ ډول رول نه لري. پرون د طالبانو مرسیال ویان بلال کریمی وویل چې دغه هر درې کس چې له هر ولسوالۍ ناراضي د خپل د ولس لمنځ انتخاب شوی، خو د خلکو غوښتنې بیا پراخېدلې دي. جرګینه
رحمت الله نوید د پکتیکا د مرکز خلنه اوسیدونکو، خدای تعالی دې وکړي د سی یو فریکړو چې هغه د افغانستان تاریخي فرهنګي او افغاني ارزښتونه په نظر کې ونیسي. د تعلیم په برخه کې خزینه کناري نه وي باید توجه وسی، او همدغه شان د کار اهل کار تسپارلو موضوعات.
زه حاجی اسماعیل د پکتیا ولایت نه خبرې کوم. طالبانو ته د مګه د مشوره وا چې باید دوی د عوام د خلکو د رای احترام وکړي، د خلکو غږ واوري، د خلکو مشکل واوري، هر څه په ځان ختم نه کړي.
زه اغا جان احمدی د ندالی د ولسوالۍ د هلمند ولایت څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. زما د دغه جوړې شوې جرګې د جرګای بولي کې غونډه بولي، د دې څخه دا هیله او ارزو ده چې په افغانستان کې ودا بیکاری او دې ته پاملرنه وکړي، او د ملي بیرغ پر برابر باندې یو سالمه پرېکړه وکړي.
باید وایم چې دغه ډول پیغامونه او پر فیسبوک تبصره غنې نور هم ازادي رادیو ته را رسیدلې دي. موږ به هڅه وکړو چې نن ورځ د پروګرامونو په ترڅ کې او سبا او بل ورځ د اوریدونکو دغه غږونه له نورو اوریدونکو سره شریک کړو.
حتما مننه اسد الله الدین او چې د خلکو د غږونو او پیغامونو په استناد موږ ته جزئیات راکول، چې عام خلک د کابل د نننې لوی غونډې په ارتباط باندې څه نظر لري. په همدې رابطه له ښاغلي هاتف مختار سره خبرې کوو، د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر او سیاسي کارپوه. د مختار صاحب مننه چې ټلیفون مو واخیست. جرګه خو د طالبانو له خوا نن پیل شوله، خلکو ویلي دي چې ځینو خلکو یې هرکلی کړی، ځینو فرمایشي بللې او ویلي دي هغه څه چې طالبان غواړي هماغه به پکې ترسره کیږي. تاسو څه فکر کوئ؟
سلام تاسو ته او ستاسو له طریقه د افغانستان ملت ته. فکر کوم چې د وخت نه تر مخه قضاوتونه بشنوي. لا تر اوسه جرګه شروع نه ده او پایلې خلک انګیري چې سره قم پایله ولري. خو په ټوله معنا غوره دا وه چې امارت اسلامي افغانستان په یو لویه ستره اسلامي جرګه باندې منتج شوی وي، چې د په نتیجه کې افغانستان د سیاسي او اقتصادي او نړیوال انزوانه وتل، او په دغه جرګه کې د علماو ترڅنګ نور قشرونه هم حضور درلود. نو فکر کوم دا جرګه به نور هم قوي شوی وي. اوس هم موږ متوجه ده یو چې خبره داسې په دې جرګه کې روان دي چې شاید مکتبونه او مدارس او ښوونځي د انجنو په مخه آزادی ورکی او پریدی، او په داس یو میکانیزم دوی په توافق ورسیږي، کوم میکانیزم چې د افغانستان د ملت لپاره د منلو وړ. زمونږ انګیرنه په همدغه شرایطو کې دا دی.
مننه ښاغلی مختار. فکر کوي چې دغه کسان چې ګډونوال دي، دوی به واقعا هغه څه چې تمه یې کېږي استازیتوب وکړی شي او خپل غږ به پورته کړی شي په دغو مسایلو باندې چې تاسو یادونه وکړه، لکه د ښځو تعلیم او ځینې نور مسایل؟
نو زه خو تاسو ما غږ لري.
بله بله، مهرباني و موږ غږ اورو.
زه په دا اند باور یم چې انتخاب په دغه کې کوم انتخاب چې دوی کړی او د هر خار نه دوا علما او یو قومي مشر ټاکلی، د دې نتیجه کې زه دومره ویلی سم چې خلک په دې راضي نه دي. اما مونږ کولای شو چې په خو او مثبتو پایلو ته هم متوجه شو. کداغه شورا یا دا غونډه هم داسې پریکړه کوي چې هغه د افغانستان د ملي منافع پرانا کوي، او د افغانستان په دغه شرایطو کې له انزوانه باسي، او د ملي وحدت لپاره وي، او پر داسې یو نظام منتج کیږي کوم نظام چې د ټولو افغانانو لپاره د منلو وړ وي. نو زه ورته درنو سترګو کوم.
مننه ښاغلی مختار. اخیری مسله د افغانستان نیمایي نفوس خو خزي، مګر یو خزام طالبانو دی غونډې ته نه درابللې. فکر کوي نارینه استازیتوب کولای شي د غوي دردونه او مشکلات په سمه توګه بیانولای شي ل دغه جرګې نه څنګه؟
قطعا نه، شزه خپل استازیتوب کولای شي. هیڅ یو ډله، یو ګروپ، یو نظام حق نه لري چې خزه د دوی د شرعي، انساني او بشری حق نه منکړي. بهتره غره بداوي چې په دې غونډه کې افغانستان نه د افغانستان هغه عالم پوه شزه هم چې په سیاست هم د شرق او غرب په لیک او لوست په دل حضور موندل نو دا به ډیر مفید او مؤثر و. قطعا ناری زو استازیتوب په سیاسي امورو کې نشي کولای، خصوصا په داسې غونډو کې.
مننه ښاغلی هاتف مختار، د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د نړیوال مرکز مشر کور مودان چې په پروګرام کې مشترک وکړ. اوس به ورشو کابل ته د ازادي او مشال رادیو خبریال او آزاد خبریال ښاغلی طاهر خان را سره دی. طاهر خان صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. غونډه تعقیبوي، څه روان دی هلته؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. نو جرګه چې د غونډه چې کله شروع شوې ده، د دینی عالمانو او د ورته مخور شخصیت دغه نه جلا نور کوم یادی چې نور ته ګډون کوونکي دي، نو ویناوی دي، تقاریر دي، شروع شوې دي او مراحسن د دې رئیس الوزرا هغه ولنه وینا کړې وه. بیا د دې ستر محکمې چې کوم رئیس مشر دی هغه کړې وه، او بیا د مختلفو برخو نه د افغانستان.
بله طاهر خان صاحب، زموږک اوري فکر کوم د طاهر خان سره اړیکه پریکښه ولا، البته په کابل کې به د سیګنالونو سستون زوی خو موږ به هڅه کوو چې د سره بیا خبري وکړو. تاسو ازادي رادیو نه دغه پروګرام اوري چې ډیره برخه د کابل د دینی عالمانو نننې لوی غونډه ته ځانګړې شوې ده. موږ هڅه کوو چې له طاهر خان سره چې په کابل کې د غونډه تعقیبوي خبري وکړو، البته برته اړیکه وصل شو. طاهر خان صاحب، خبري مو پریښولې، زه به دومره پوښتنه داسې وکم چې د طالبانو چارواکي څه وایي؟ مهم چارواکي د کورونی چارو وزیر او نور خلک
ګوره تر اوسه پورې خو چې کوم وینا وشي دی کورونی چارو وزیر کولا وینا نه کړي، ځکه په دې غونډه کې تاسو ته غونډه خبره کوي هغه جلا او سازمان چې کوم نشه شوی و هغه شریک هم، لیکن چې تر اوسه پورې تر دې وخت څومره وینا وشي دی نو هغه د سیو غنې چې یو شان دی لکه یو رنگ دی، او په هغه کې بنیادی د طالبان چې کوم حکومت ته دا غي چې کوم کارونه دي هغه اسلامي دي، چې اسلامي نظام د ته جوړ شوی دی، دا غي کوي کولو ته اړتیا ده. بیا د پیښ شل کړنې جګړې خبره کوي چې دي ځنه مشرانو په کې طالبانو ویل چې دي ډېر قربانې ورکړي دي، او د اقتصاد خبره په کې هم شو چې دا غي د فکرولو ضرورت نه بارک لا خو خبره روان دي، تقارير روان دي. جرنستان چونکه هغه اجازه نشته چې دغه زه ته ورشي، نو فقط کوم د افغانستان ملي ټلویزیون دی داغه خبريږي داغه اواز فقط.
مننه طاهر خان صاحب، کور مودان وخت لکه څه کم دی، فقط په اخر کې د طالبانو د کورونی چارو وزیر سره چتاش خبري وکړي، هغه څه ویل دغه جرګې په ارتباط خوشن څه واړی دی؟
د جرګې په اړه باندې سراجي حقانی اچکر ما پښتنو کو دا ویل چې د دې جرګې وړاندیز چې د دینی عالمانو نه په وار وار باندې هغه غوښتل چې تیر شل کال کې کوم جګړه شوې ده، د دې یو بل سره ملاقات نه شوې، غونډې نه شوې، دې سره وړاندیزونه دي، کمی وړاندیزونه دي، ګټور شیان دي ورسره نه شریکول غواړي، نو په هغه بنیاد باندې دا غونډه را بلل شوې ده چې دغه تجاویز او وړاندیزونه دا غوی مشرانو ته ورسی، او بیا د باندې اعتمادي خبرو وکړي چې یو به اعتمادي اشته دا غي د لیکولو کې د دې غونډې یو مهم رول دی، او دا غره بنیاد د نور غونډو لپاره هم جوړ شي.
ډیر مننه کوم طاهر خان، او چې له کابل له موږ سره جزئیات شریکول. البته البته په کابل کې د طالبانو له خوا د دینی عالمانو او د مخاورو یو لوی غونډه نن جوړه شوې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
ازادي رادیو ته غواګاست، اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د طالبانو حکومت مالی وزارت وی پتیرو لسو میاشتو کې یوازې د پکتیا، تخار او نیمروز ولایتونو له ګمرکونو نه له 4 میلیارد زیات افغانۍ اواید راټول کړي. د وزارت په خپل فیسبوک پاڼه کې ادعا کړې چې په یادو ګمرکونو کې د فساد سره جدي مبارزه شوي، او دغه لړۍ به راتلونکي کې هم دوام ولري. که څه هم وزارت دغو اوایدو د راټولېدو لاملونه نه دي په ډاګه کړي، خو له دې وړاندې په ګمرکونو کې افغان سوداګرو ته د اسانتیاو په سوداګریزو توکو کې د لوړو تعرفو د کنټرول، او ورسره په ګمرکونو کې د چارو د چټکتیا خبره کړې وه. د طالبانو د مالیه وزارت په داسې حال کې په دغو ولایتونو کې د زیاتو عوایدو خبره کوي چې له دې وړاندې په ګمرکونو کې د زیات فساد له امله وخت ناوخت راپورونه ورکول شوي وه. سره له دې چې د طالبانو حکومت په ګمرکونو کې له فساد سره مبارزه جدي ګڼي، خو له دې وړاندې یو شمېر سوداګرو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په ګمرکونو کې د پام وړ د ستونزو خبره کړې وه. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وی افغانستان اوس مهال د چرګانو او هګیو د صادراتو په برخه کې کولای شي بهر ته صادرات وکړي. دغه وزارت په خپل ټویټر باندې لیکلی چې د ننګرهار یو شمیر فابریکه لرونکو د صنعت او سوداګرۍ وزیر سره په لیدنه کې په دې برخه کې د زیاتو اسانتیاو غوښتنه کړې. د وزارت په خبره د چرګانو په برخه کې افغان فابریکه لرونکو له وزارت نه د هر ډول همکاري غوښتنه کړې. د صنعت او سوداګرۍ وزارت په ټویټر باندې لیکل شوی چې وزارت دغه فابریکه لرونکو ته د هر ډول همکاري ډاډ ورکړي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت داسې مهال د چرګانو او هګیو د صادراتو په برخه کې د ودی خبره کوي چې له دې وړاندې د چرګانو فابریکه لرونکو د صادراتو او وارداتو په برخه کې په ترانزټي لارو، بندرونو او ګمرکونو کې د زیاتو ستونزو یادونه کړې وه. او نن په افغانستان باندې افغاني د څو بهرنیو اثرو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر واتی افغاني شپږ بیا پوله، یو ایرو درې نوي افغاني پنځه دېرش پوله، یو انګلیسي پونډ یو سلو افغاني اته څلوېښت پوله، یو سودریال درویش افغاني زر، ایرانی تومان دو افغانۍ دوه دېرش پوله، زر هندي کلدار یو زر درې پنځوس افغانۍ او زر پاکستانی کلداری څلور سوه یو دېرش افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
اوس به واورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې څراغلی اسدالله لودین ته به غوږ شو.
انډیپندنت بریتانیایي خبرونې په کابل کې د نننۍ غونډې په اړه چې طالبانو د دینی علماو لویه غونډه بللې یو مطلب خپور کړی دی. مطلب کې راغلی ممکن په دې غونډه کې لشپږم ټولګي د پورتن جنوز د کوونکو د خوانځیو د بندېدو بحث مطرح شي. د انډیپندنت په لیکنه ځینې افغان څېړونکي دا غونډه لویه جرګه یادوي، هغه سي جرګه چې 2002 کال کې د طالبانو د پخواني رژیم له ړنګېدو وروسته جوړه او د افغانستان راتلونکی نظام یې جوړ کړ. د خبرونې په لیکنه طالبان د غونډې ته د لوی جرګې نوم نه ورکوي، هغه نوم چې څو پیړۍ مخینه لري او چوکاټ کې یې تاریخي پریکړې شوې دي. طالبان د غناستې ته د دینی علماو د لوی غونډې نوم ورکوي چې په خبره یې پر یو شمېر نامشخصو ملي مسایلو به بحث وکړي. انډیپندنت لیکلي ځینې په دې باور دي چې د دې غونډې له لارې به طالبان خپل نظام ته له خپلو پلویانو پرته نور کسان هم ورمات کړي او د نجونو د تعلیم په وړاندې تګلارې به لغوه کړي. د نجونو پر تعلیم محدودیت هغه اصل دی چې طالبان له نړیوال تعامله ګوښه تکړي او په ظاهره د همدې او یو شمېر نورو تګلارو له مخې له تیرو لسو میاشتو راهیسې د دوی حکومت هم کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د ژغورنې نړیوال کمیټې آی آر سی خپرونې د پکتیکا، خوست او ننګرهار وروستۍ مرګونې زلزلې ته کتنه کړې ده. خبرونه لیکلي له زلزلې وروسته چې څه باندې زرتنه پکې وژل شول، روغتیايي او د خیر ښېګڼې ټیمونه سیمې ته ورسېدل او د ژغورنې نړیوال کمیټې د زیانمنو شوو ستونزو ته د رسیدو په هدف د بیړني ملاتړ غوښتنه وکړه. آی آر سی ویلي په همدې میاشته کې د نړیوال بانک لخوا افغانستان ته د 800 میلیون ډالر مرستې ورکړه یو مهم ګام دی، خو د خبرونې په لیکنه په مرستو کې ځنډ خلک د مرګ له ګواښ سره مخامخوي. مل آنلاین خبرونې د اسوشیټډ پرس خبری اژانس په حواله لیکلي له همدې زلزلې وروسته د طالبانو د مالیه وزارت او مرکزی بانک چارواکي د امریکا د خزانه وزارت له چارواکو سره د خبرو لپاره دوه ته روان شوي دي. پرون د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم د مالیه وزارت او افغانستان بانک د چارواکو سفر تایید کړ او ویل د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی مشري کوي. له دې وړاندې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ویلي و چې د جو بایدن د ادارې لوړ پوړي چارواکي له طالبانو سره پر داسې میکانیزم کار کوي چې د مرکزی بانک له زیرمو د لوږی او بېوزلۍ له ناورین سره مبارزه وکړي. کله چې طالبان د تیر کال په زمري میاشت کې بیا واک ته ورسېدل، امریکا د افغانستان بانک 9 میلیارده بهرنۍ پانګه کنګل کړه.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس به ورشو د خزینه شاعرانو د ستونزو په اړه راپور در تخپور کو. شاعران وایي د طالبانو په حاکمیت کې د خزو ادبي فعالیتونه کم شوي او طالبان دوی ته اجازه نه ورکوي چې پستر و ادبي غونډو کې چې نارینه فرنګیان هم پکې وي ګډون وکړي. جزئیات د همایون هیواد په ریپورت کې.
د طالبانو محدودیتونو د نورو برخو ترڅنګ د خزینه شاعرانو پر فعالیتونو هم سیوری غوړولی. هغه شاعران چې په افغانستان کې پاتې دي د طالبانو له حکومت شکایت لري چې جنسیتي توپیرونو ته تمایل لرونکي حکومت یې پر ښځو سخت بندیزونه لګولي او اوس ښځینه شاعران او لیکوالې نشي کولی چې د شعر ویلو او کره کتنو په غونډو کې ګډون وکړي. دا شاعرانی وایي په افغانستان کې یو ځل بیا تیر تاریخ تکرارېږي او اوسنی وضعیت د طالبانو د حاکمیت له لومړۍ دورې سره هیڅ توپیر نه لري. هغه وخت هم ښځینه فرهنګیانې حاشیې ته تللې وې او اوس هم. ځوانه شاعره او لیکواله نیلوفر نیکسیر په هرات کې د هغې ادبي ټولنې غړې ده چې شاوخوا یوه پیړۍ مخینه لري، خو اغلی نیکسیر وایي د دې ادبي ټولنې اوسنی وضعیت د خفګان وړ دی ځکه فعالیتونه یې درېدلي دي. خو نیلوفر نیکسیر لا هم لیکل کوي. هغې په خپل وروستي شعر کې په جنوب ختیځو ولایتونو کې د زلزلې تراژیدي انځور کړې ده. نیلوفر سره له دې چې اوس هم له څو ښځینه شاعرانو سره وړې مشاعرې جوړوي، خو هیله لري چې په لویو مشاعرو کې ګډون وکړي او بې له کوم جنسیتي توپیره خپل شعر ټولو ته واوروي.
هغه ستونزې چې تاسو خپل ښه پرې پوهېږئ، نور ملازمه ونه ګڼله چې له سړیو سره ګډې ادبي غونډې جوړې کړو. د ښځو او سړیو ادبي فعالیتونه بیل شول، خو موږ اوس هم له ځینو نجونو سره ادبي ناستې کوو.
په تېرو شلو کلونو کې ښځو د نورو برخو ترڅنګ د ادبیاتو په برخه کې هم د پام وړ پرمختګ کړی و. کتابونه یې چاپول او په ادبي غونډو کې فعاله ونډه درلوده. خو اوس یوه شاعره چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت ډیرو ادبي ټولنو ته مکتوبونه ورلیږلي چې ګډې ادبي ناستې دې نه کوي. خو ټولې شاعرانې د نیلوفر په څیر د شعر لیکلو لپاره انګیزه نه لري. ځوانه شاعره شفیقه خپلواک وایي د ډوډۍ غم له ډیرو د شعر لیکلو او اورېدلو حس اخیستی.
یوې ګولې مړۍ، یوې سرپنا او یو مسؤلیت پورې محدود شوی دی چې هغوی فقط غواړي راتلونکي ته یو هیله پیدا کړي او یو ګوله مړۍ پیدا کړي او تر سبا ورځې پورې وپوهېږي. نو دغسې شرایطو کې ډېره سخت دی چې دا ډول ناستې او کړنې ادامه پیدا کړي او دوامدارې واوسېږي.
شاعره زمزمه غزل وایي په ادبي ناستو کې ګډون د ځوانو شاعرانو او لیکوالو لپاره په دې ګټور و چې دوی هلته ډېر څه له مشرانو زده کول. خو دا چې اوس دا ناستې کمې شوې دي، د ځوانو فرهنګیانو د روزنې لړۍ هم درېدلې ده.
اوس لکه د پخوا په څېر چې د شاعرانو لپاره ادبي بهیرونه و، دوی به پکې هلته اشتراک کوو، هلته به نورو غټو شاعرانو هم اشتراک کوو. د ښځینه شاعرانو په شعر باندې کره کتنه کېدله، دوی ته مثلا د دوی د شعر په اړه نظر ورکول کېده، دوی پوهول کېدې چې باید څه ډول شعر ولیکي، که چېرته په شعر کې غلطي وه هغه ورته اصلاح کېدله. خو داسې ده چې دغه مجلسونه کم شوي دي.
خو له دې سره هم ځینو ښځینه فرهنګیانو ابتکارونه کړي او د کتاب لوستلو ناستې جوړوي. منیژه بهره په هرات کې څلوېښت لیکوالې مېرمنې په هرو دوو اونیو کې راټولوي، شعرونه او لنډې کیسې وایي او بحثونه کوي. هغې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له ټولو ناهیلیو سره د څلورو مېرمنو په ګډون دا ناستې پیل کړې وې.
له ناهیلیو د ځان خلاصولو لپاره مو د کتاب لوستلو ناستې پیل کړې. په پیل کې څلور تنه وو او د لسو میاشتو له تېرېدو وروسته اوس څلوېښت غړي لرو چې په حضوري ډول په میاشتو کې دوه ځله راټولېږو. په دې ناستو کې د هغه کتاب په اړه چې له مخکې ټاکل شوی وي خپل یادښتونه شریکوو.
د یادونې ده چې د رڼا په نوم د ښځو کلنۍ مشاعره چې هر کال په کابل کې کېده، سږ کال د طالبانو په واکمنۍ کې ونه شوه.
بخلاقی گوری داسی حکمت نہ جوڑے گی، دا بنیاد کوک دے او پدی عمارت نہ جوڑے گی سب یہ باور شو.
د جمهوریت له سقوط وروسته ډیر فرهنګیان او شاعران له افغانستان ووتل او ډیرې فرهنګي ټولنې وتړل شوې. خو د طالبانو لخوا کېدونکې مشاعرې چې تر ډیره د دې ډلې ستاینې پکې کېږي اوس هم وخت نا وخته کېږي. په دې مشاعرو کې د طالبانو شاعران او سیاسي او نظامي مشران ګډون کوي خو ښځې پکې نه ښکاري.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تروسه پوری دند پسی گرزی خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي، که غواړی دا شیبه مو له نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420222640101.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کیږي. وړاندې به د ازادي راډیو نوربست خبرونه په ژوندۍ توګه واورئ چې ملالۍ بشیر کوربه ده. خو اوس د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته پام وکړئ. کابل کې د طالبانو د حکومت له لوري د علماو غونډه پیل شوه. په دې غونډه کې چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند پرانیسته، شاوخوا 3000 کسان له بیلابیلو ولایتونو راغوښتل شوي. ملا حسن اخوند له ګډونوالو وغوښتل چې د ده په خبره د اسلامي نظام ملاتړ وکړي. که څه هم د غونډې د اجنډا کره جزئیات نه دي روښانه، خو د راپورونو په اساس طالبانو ویلي چې په مهمو سیاسي او ملي مسایلو به بحث کوي. په پام کې ده چې نن د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو د حکومت او د امریکا د متحدو ایالاتونو چارواکي سره وګوري، او په افغانستان کې له وروستۍ مرګونې زلزلې را په دې خوا د افغانستان د کنګل شوي شتمنۍ د یوې برخې د آزادولو پر مسلې بحث وکړي. د طالبانو حکومت مالی وزارت وایي په تیرو لسو میاشتو کې یوازې د پکتیا، تخار او نیمروز له ولایتونو له ګمرکونو نه له 4 میلیارد زیاتې افغانۍ عواید راټول شوي. او اوکراین روسه له هغه له سوریه سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړې چې دمشق د اوکراین ختیځې سیمې لوهانسک او دونیتسک د خپلواکو سیمو په توګه وپیژندلې.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام نور بس دی خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې د دوی په خبره د علماو ستره غونډه به نن په کابل کې جوړه سي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي ملي رادیو تلویزیون ته په مرکه کې ویل چې د هیواد له بیلابیلو سیمو او ولایتونو څخه دینی عالمان او قومي مخور په دې غونډه کې ګډون کوي، خو د دې غونډې د مشخص ایجنډا په اړه معلومات ورنه کړل. او د شوزو د ګډون په اړه ویل چې دینی عالمان هم د شوزو اولادونه دي او په دې غونډه کې ګډون کوي. شاغلی حنفی د دې ناستې د شمیر په اړه ویل چې له 2500 څخه تر 3000 پورې کسان په دې غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه په کابل کې د لوی جرګې په تالار کې جوړیږي. نن پر دې موضوع باندې خبرو لپاره لمش سره د پخوانی حکومت د شهدا او معلولینو وزارت معینه صبری اندر او د شوزو د حقونو فعال نرګس مومند خبرې کوي. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې لمش سره خپلې تبصرې او پښتنې شریکې کړئ، تاسو کولی سئ چې د ازادي رادیو پر واتس اپ شمیره باندې موږ ته ژغیز او په لیکلې بڼه باندې پیغامونه پرېږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420221124601. اوس هم ورځم د خپلو میلمنو پر لور. دواړي میلمنې له موږ سره وصل سوي دي. له دوی څخه ډېر مننه کوو. لومړی به د صبري اندړ پر لور ورسم. صبري جانې، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
سلامونه او نیکی هیلې تاسې او خپل ټولو درنو هیوادوالو ته هیله کوم.
لکه تاسو چې خبر یاست، نن په کابل کې د طالبانو په خبره د علماو ستره غونډه جوړیږي. د دې غونډې ایجنډا مشخصه سوی نه ده. له میډیا سره د رسنیو سره څه په دې اړه باندې ډیر معلومات نه دي شریک سوي، خو لکه تاسو چې واورېدل د رئیس الوزرا د طالبانو د حکومت مرستیال عبدالسلام حنفي ملي تلویزیون ته ویلي دي چې په دغه غونډه کې به له 2500 څخه تر 3000 پورې کسان ګډون وکړي. په دې غونډه کې چې زرګونو نارینه پکښې ګډون کوي او راټولیږي، خو ښځې نه دي ورته راغوښتل سوي. صبري جان، ستاسو په نظر دا څه معنا لري؟
لکه څنګه ستاسې ته او ټولو هیوادوالو ته بهتره معلومه ده، یعنی لکه څنګه چې یعنی دغه ډله طالبانو ډله پر افغانستان حاکمه سوي، د دې ټولې کړنې او برخورد د هیوادوالو په وړاندې ډېر انحصاري او د یوې ډلې حاکمیت ښکارندوی کې همداسې په دې مسله کې، یعنی دا د نیم افغانستان نه منل دي. یعنی تقریبا ښځه یعنی نیمه ټولنه تشکیلوي، یعنی نه تنها نیمه ټولنه بلکې یعنی دا ټول اکثریت ځکه همدا نارینه هم له همدې ښځې چې یعنی د نړۍ ته راځي یعنی تقریبا یعنی یو لکه څنګه چې تاسو ته یعنی بهتره معلومه ده یعنی ما په نظر یعنی دا مطلق اپارتاید او مطلق یعنی دیوی یعنی د جنسیت یعنی یو توپیری چلند دی د افغانستان د ښځو پر وړاندې.
مننه صبری جانی زبرت تاسو ته راځم. نرگس مومند، نرگس جانی مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ. او لومړی پښتنه به تاسو څخه دا وکم چې صبری جانه فکر کوي چې دغه د طالبانو چې دوی خپل غونډې ته ښځینه دی رابللې دا په دې معنی ده چې دوی جنسي تبعیض کوي د ښځو سره، خو طالبانو لکه تاسو چې واورېدل حنفي صاحب ویلي دي چې ښځې د همدغو نارینه او میندې دي او دوی کولی سي چې د ښځو استازی توبو که تاسو له دوی سره موافق یست؟
سلامونه او درنه تاسو ته او درنه اوریدون که تا وقت تاسو چولو پا خیر. البته زه هم په خپل وار سره په لومړي سر کې وایم، زه یو خبر ډیره مهمه ده چې هغه باید زه په لومړي سر کې وکړم. موږ اصلا نشو کولی دې ته موږ لویه جرګه ووایو، ځکه دا د لویې جرګې د تالار نه فقط یوه استفاده کول دي، دې ته موږ لویه جرګه نشو ویلی. لویه جرګه هغه جرګه ده چې په هغې کې نه یوازې دا چې یوه طایفه یعنی فقط یو طبقه نشي کولی په هغې کې ګډون وکړي، څنګه چې تاسو جواب ته ده چې په دې جرګه کې یوازې ملایان راغوښتل شوي دي او یوازې هغه مشخصه ډله چې د دې د حز نه ملاتړ کوي هغه کسان راغوښتل شوي دي. په دې کې نه ځوانان شته، په دې کې ښځې نشته، په دې کې سیاسي اقشار نشته، په دې کې اصلا اپوزیسیون ته هېڅ بلنه نه ده ورکړل شوې. او تر ټولو مهمه ده چې دوه مهم ټکي پکې دا دي، یو دا چې ښځې پکې نشته او دویم دا چې په دې کې میډیا ته لاس ځای نه دی ورکړ شوی. زه د اوس خپل هغه همکاران چې د موږ په کابل کې دي په رسنیو کې دي، زه د هغې سره په جریان کې یم چې هیڅ رسنیو ته فرصت نه دی ورکړ شوی چاته داخل ته ولاړ شي او دوی ثبت وکړي. نو زه واقعا حیرانه یم چې دوی په څه بوخت دي او دوی څه کوي. نو دوی ته د اول خو زه په هیڅ صورت زه خپل وار او د ټولو هغه کسان چې د لویې جرګې نوم ورکوي زه د دې کلمې سره موافقت اصلا نه لرم. او پاتې د تاسو پوښتنه شوه چې آیا څومره کېدلی شي دا مشروعیت ولري، خو زما زه هم په خپل وار ووایم چې دا اصلا هیڅ ډول مشروعیت نه لري. او دا چې دوی مثلا وایي چې ښځینه که نه وي هم د هغوی نارینه شته، د هغوی پلرونه ورونه او د هغوی د ژوند ملګري شته چې دلته د هغوی نه استازی والی وکړي. یو سړی یو ښځه فقط خپل ځانه نمائندگی کوي، سړی خپل ځانه نمائندگی کوي. هیڅ کله یو سړی نشي کولای چې هغه د ښځې نمائندگی وکړي. او دا چې دوی وایي چې موږ دلته د غوی پلرونو او د غوی ورونو ته اجازه ورکړې ده، زه بیا هم تکراروم چې دوی هیڅ چاته اجازه نه ده ورکړې. دوی فقط همغه مشخصه ډله ده چې دوی تابعداران دي. نو دې ته نه موږ جرګه ویلی شو، نه موږ د ته لویه جرګه ویلی شو. او دا چې د دوی دا خبرې چې موږ ښځو ته کدای هم نه دی ورکړی، موږ نارینه ته د هغوی په ځای ځای ورکړی، دا خبرې هم مطلق غلطه ده.
نرگس جان بله، په دې اړه که تاسو خپل نظر سره شریک کړئ چې که دغه ښځې د دوی زامن په دې غونډه کې ګډون کوي، آیا دغه ښځې نو بیا مشران نه دي؟ آیا دغه ښځې باید رانسي و دلته کښېننی او همدغه ښځې باید د ټول افغانستان نمایندګي ونه کړي په دې خاطر چې د دوی مشران دي او خپل زامن یې ودې غونډې ته لیږل دي؟ ولې باید ښځې کښېننی د دې پر ځای چې نارینه راځي او بیا وایي چې موږ زموږ میندې دي، موږ د میندو په استازیتوب راځو؟ تاسو په دې اړه څه وایئ؟
بلکل، یعنی دا خبر که دی بانده مونگ هر چیم را فکر کهو، دی بانده مونگ سوچ کهو، دا دی یو بالغ او دی یو با منطق انسان دی فکر نداری را لری خبر ده چه ته مور نغواری او دی غی زوی را غواری چه رازه، ته زوی ها ته رازه خپل دی مور ندی استازیوالی وکا. هر چیم را چه کیگی دا غی طول مسائل یو خواتا مهمه داده چه خزی زان تا فکر لری، غوی زان تا استدلال لری. نو کله چه تا سو دی یو دی افغانستان دی نیم بستر قشن نتاس سترگ پچاوی او دی غی پدایوی چه مونگ ناری نا پکردی، نو دا خو پکولی توگه تاسو خزی دوی محوکوی ل لمنځه ور دوی د خځې د وجود نه انکار کوي ځکه دوی وار تر بل موینو چې په خوانځي کې خو اجازه نه نشته د خځو په تعلیمي ادارو کې په اداراتو کې په کلي توګه د خځو هیڅ نو څرک نه لیدل کیږي او اوس چې دوی د جرګې ته دوی د غونډې ته چې دوی د غلوې جرګه وایي په دې کې هم چې دا چې د خځو ګډون نشته د خځو نه ګډون اصلا د دې دغه د غونډې اعتبار لا ټیټوي او اصلا نه هغه کسانو ته چې په داخل کې دي هغه کسان چې په نړیواله توګه دي هیڅ چاته په هیڅ شکل باندې مشروعیت نه لري.
مننه نرګس جانې دوی طالبان حکومت دغه غونډې ته لوی جرګې لفظ مخکې کارول سوی و خو وروسته د طالبانو د حکومت چارواکو دغه غونډه د علماو ستره غونډه وبلله. دغه یوه خبر ما غوښته اضافه کړم او صبری جان ستاسو څخه به بله پوښتنه وکړم. تاسو د نرګس جانې خبره واورېدله. دوی وویل چې دغه د ښځو پر وړاندې باندې د دوی په نظر یعنی د شوزو حضور او د هغوی وجود محو کول دي. ک طالبانو په دغه غونډه کې یو څو د نشي زرا غوښتي او هغوی پکښ ګډون وکي، آیا دا به کافي وستاس په نظر؟
که چیرته اول خو لکه څنګه چې نرګس جان و فرمایل، یعنی دغه جرګه خپل په خپل ذات کې مشروعیت نه لري ځکه دغه جرګې یعنی کوم غونډه یعنی طالبانو ډله ارغونډ نمبر کول کیږي دا دیو مشروع یعنی حاکم مشروع نظام لوري نه درخوختل سوی دکه ار جرګه یعنی په کوم قانون اساسی سیغه دیو مشروع نظام لاري الت حاکم وو دغه په اساس باندې یعنی مشروع حکومت کول اساس یعنی یو غونډ جرګه یعنی ار ملي اسمبله راغختل سی او بل ورسته لغه لکه څنګه چې تاسو وویل یعنی د خپل یعنی دغه یو رقم یعنی د خزو یعنی محو کول یا مثلا د خزو پر وجود باندې یعنی انکار کول یعنی د خپل یعنی دا یعنی کته یعنی نه غواړي یعنی اصلا خزو موجودیت تل تمتره ووسی او احیانا کچيري په بي طرف ډول اغه خزي سي اغه هم البته د دوی لړډلې یو ته نمائندګي نه کوي اغه یعنی التشتون ولري په بي طرف دولت کې څو خزي موس یعنی تبن کولای شي د افغانستان د خزو نمائندګي وکړي اما بي طرف خزي ځکه څنګه چې په اخر کې مخته شهیدان یو تعداد مظاهره یا مثلا یو تعداد حرکت د پداسې لباسونو کې یعنی وکړل سی اغه یعنی ایجاب شکل ته ورته لرل سی اصلا یو جنسیت نه تفکیک کیږي د سایه د خزه د کده کوم سړی د نو په دې اساس باندې کاپور شکل باندې و سی هغه مشروعیت نشي پیدا کولای اما کچيري په بي طرفانه ډول دی هیواد اګه قشر او خزي التب کې اشتراک وکولای سی افراد اشخاص مهم نه دي ولی هغه کولای سی یعنی د افغانستان له خزو نمائندګي وکړي.
مننه صبری جانی. نرګس جانی ستاسو په نظر په دا ډول غونډو کې د شوزو ګډون ولې مهم دی؟
یو خبر به زیور اضافه کما چې څنګه چې تاسو ویل چې د دې ته د علماو غونډې نوم ورکړ شوی دی نو سم ده چې د دې ته د علماو د غونډې نوم هم ورکړ شوی وي خو دا عالمان آیا په دې ټول هیواد کې आवाज د نارینه دي د صدق مون منو چې دا ټول د ملایانو غونډه ده نو آیا په دې ملایانو کې خزه ملانه پیدا کیږي یا یوازې نارینه ملای دي نو هداقل باید خزه ملاته خو بلنه ورکړ شي وکنه خو خزه ملاته هم خزینه ملاته هم دوی بلنه نه دا ورکړي ده نو دا اصلا دوی فقط غواړي چې د خزه په نوم باندې دوی هیڅ ډول مخلوق د دې په هیڅ غونډه کې په اداراتو کې په هیڅ شکل باندې ونه وسی تر څو دوی په کلي توګه افغانستان یو ډیر بد وضعیت ته هغه وضعیت چې موږ شل کاله مخکې دغه شاهدان وو دغه نه بدتر وضعیت راولو پکې دا چې څومره اړینه ده چې موږ خزنه هم په دې غونډه کې رابلل شي وای ګورې خزه او نارینه د چې مثلا په داسې غونډو کې راغوښتل کیږي دواړه ته بلنه ورکول کیږي د خزه ځانته افکار وي نارینه ځانته افکار وي هر یو ته خدای یو برابر فکر ورکړای دی.
بله ستاسو اواز موږ ته راځي.
اها نو که خزینه د خو مونږ سره صحیح ده یعنی اوس دوی هیواد پرست کی دی که څه هم زدی تاسان حکومت نشم ویلای د نظام ته مونږ د نظام تر چات د تعریف تر چات لاندې نه راځي خو سم ده دوی وست د خلکو رهبری دوی په غاړه اخستې ده نو سید تاسو چې کله د یو هیواد رهبری په غاړه اخلي نو هیله ده چې تاسو ښځو ته نارینه او ځوانانو ته ماشومان ته کشرانو ته سیاسیونو ته او ټول اپوزیسیون ډلو ته تاسو حق ورکړي حق ورکړي چې خبرې وکړي او کې په داس
لبد مرغز موږ رابطه له نرګس مومن سره قطع سو صبرین در صاحب تاسو خبابل پښتنه وکم موږ کوشش کوو چې دوی بیرته راوخلو د ټلیفون لري زما پښتنه دغه د چې په دې غونډه کې په دې اړه پریکړه وسی چې د نجونو شونځي به تر شپږم ټولګي پورته نور پرانستل سي آیا تاسو په نظر دغه به یو کافی وی د افغانانو د پاره ک نور مسائل هم ستا چې باید طالبان ور باندې پریکړې وکړي په ځنګړې توګه د شذو په برخه کې
طبیعتا یعنی که چیرته اوس پر کم سی سی یعنی د افغانستان واګي د دوی په لاس کې دي نو ته باندې د افغانستان د خلکو د خزو د سړو د ماشوم د ځوانانو د ټولو خلکو ته باندې مسولیت هم لري نو که چیرته احیانا یعنی جوړو ته یا خزو ته تر شپږم صنف پاس د تعلیم اجازه ورته ورکړي یعنی ما په نظر ته به مثبت کار ووځي اما دا کافی نه ده ځکه ښځو ته باید دوباره اجازه ورکړي دوی د افغانستان اداراتو ته ولاړ شي دوی یعنی په سیاسي ځوان کې فعاله برخه ولري د دوی د تعلیم حقوق د نور اساسي حقوق د تعلیم حقوق تر څنګ نور اساسي حقونه همچنان یعنی د ځوان په کلتوري و انانوی و ټولنیزو سیاسي اقتصادي یعنی په ټولو اړخو کې اړخونو کې یعنی ښځو ته لکنن سي په نړۍ کې په ټولو نړۍ کې هغه ته یعنی فعال ونډه ورکړ سوی یعنی په افغانستان کې هم باید هغه فعال ونډه ورته ورکړل سي یعنی دا به کفایت نه به خو ګامي ولې کفایت نه کوي
مننه نرګس مومن بیرته لمر سره وصل سوی ده نرګس جان تاسو په دې اړه لمر سره مخکې خبري کولې چې ولی مهمه ده چې شذې په دا ډول غونډو کې ګډون کوي وکړي نرګس جان تاسو ته موږ ژغ راځي بله ش ستاسي ټلیفون کې کوم ستونزه موږ تشکاري موږ به بیرته هم تاسو ته زنګ ووهو چې تاسو لدی خبرونه سره وصل سي او ردونکو تاسو د ازادي رادیو اونۍ خبرونه نور بس دی او زملالي بشیر يم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي موږ ملمنی صبری اندر صاحب او نرګس مومن صاحب دی د نرګس مومن صاحب سره موږ رابطه قاته سو موږ هڅه کوو چې دوی بیرته راوخلو صبری جان که تاسو یو څو خبرې پر دغه موضوع باندې وکړي چې ولې باید د یو جامعې چې شذي او نارینه دواړه تشکیلوي د دواړو حضور په یو دا ډول غونډو کې چې د یو هیواد سرنوشت شاید تعین کې ګډون یې مهم دی
دست یعنی بهتره معلومه ده یعنی هر انسان باید خپل نمایندگی خپل حضور خپل فکر یعنی هغه باید خپل استازیتوب خپل فکر باید خپل یعنی ټولنې ته وړاندې کی ځکه سړی یعنی هغه خپل جلای انسان ده خپل حقوق او ازادیان لري همداشان ښځه یو جلای انسان ده خپل حقوق او ازادیان لري نو طبعا یعنی د هیواد سرنوشت کې راتلونکي کې یعنی د ځوان په ټولو چارو کې د دواړه یعنی باید برابر ونډه واخلي نو په دې اساس باندې اول لکه څنګه چې تاسو ویل سي د طالبانو جوړلې مرستیال رئیس الوزراء مرستیال ویلی دی سی یعنی نارینه یعنی سړی کولای سي یعنی دی دلته دی خزو استایستوب کوي یعنی هغه دی د دوی اولادونه دی یا ورونه دی یا د ځوان شریکان دی ولې زه په دې نظر سره موافقه نه یم ځکه خزی ته یعنی دا حق انتخاب یعنی همدا سړی سره غلی دی په جیب باندې دلته اشتراک کړي دا مشروعیت غوته یعنی دا صلاحیت د اجازه یعنی چاور کړی ده نو یو میکانیزم لمخه دا خو چې نه دی ټاکلې سي یعنی دوی د خزه استایستوب کولای سي او بل په زمن کې یعنی کڅنګ یعنی په موږ له کوچنی ټولنې چې هغه کور د لغو جراونی سو د رزلو اجتماع ته مکتب ته سیورسته نو ټولنې ځوان ته یعنی انسان سي لویږي ټولنې کې ځوان کوي نو هغه یعنی که متوجي یعنی د ځوان سي ده یعنی لخذ یو لسړي چې مشترک جوړ شوی ده نو دا سي موږ نیم افغانستان سانسوراو بیا نور نیم افغانستان ته وایي تاسو دغه استازیتوب کوو یا تاسو په غوي باندې حاکمیت لري یعنی ما په نظر یعنی
دا نه تنها یو مثبت نظر نه ده، بلکې یعنی یت سلیم عقل، یعنی دا خبر ورته د منلو وړ نه ده، ځکه په کور کې مثلا مور خپل حقوق لري، پلار خپل حقوق لري، ښځه خپل حقوق لري، مثلا سړی خپل حقوق لري، همداسې په ټولنه کې. نو په تصمیم نیونه کې ما په نظر یعنی باید دواړه په برابر ډول ونډه واخلي.
مننه صبری جانی. نرگس جانی، تاسو له موږ سره بیرته وصل سوي یاست؟ زموږ ژغ تاسو ته راځي. خبرې کولی چې د ښځو ګډون ولې په دا ډول غونډو کې مهم وي؟
بالکل، څنګه چې مخکې مې هم وویلې خبرې مې په نیمګړې پاتې شوې. صبری جان هم دې موضوع ته ډېره ښه اشاره وکړه، زه بالکل ورسره موافق یم که موږ د یو وړکۍ ټولنې نه راواخلو. مثلا که موږ د مور پلار او د زوی او د لور په یو د کورنۍ وړکۍ کورنۍ په شکل باندې خبرې کوو، مور ځانته حقوق لري، پلار ځانته حقوق لري، زوی ځانته او لور ځانته، همدا وړه ټولنه موږ همدا وړکۍ کورنۍ کې موږ راواخلو، په لویه کچه د هېواد په شکل چې هغه مقایسه کړو، نو ښځه ځانته حقوق لري، زوی ځانته لري، پلار ځانته لري او لور ځانته لري. په هیڅ صورت نشي کولای چې یوه مشخصه ډله د بلې ډلې نه ډله استازیوالي وکړي، نو ځکه هر یو ځانته فکر لري، هر یو ځانته یو مغز لري، فکر لري، هغه باید صدې کړي چې دوی خپل د افکارو تبارز په شکل په سمه توګه باندې وکړي. نو څنګه چې تاسو پوهیږئ چې ښځه او نارینه دواړه د یوې ټولنې اساسي رکن دي، چې موږ د یوې ډلې نه په کلي توګه سترګې پټوو او یوازې بله ډله ته زیات اولویت ورکوو، نو دا باعث ګرځي چې دوی کې همدا غونډه چې ده، چې دوی هر نوم ورکوي، که د علماو غونډه ورکوي، که د ته لویه جرګه نوم ورکوي، د دې مشروعیت لا خلکو ته ټیټوي. که څه هم دوی د دغه لسو یولسو میاشتو راهیسې تاسو وینئ چې خلک د دې نه په کومه اندازه ناراضي دي، خلک ترې په کومه کچه خلک ترې خفه دي، نو که په داسې شکل باندې دوی داسې ادامه ورکړي، یو داسې هېواد بحران طبیعي، او دویم دا چې دوی هغه څه چې غواړي، یعنی داسې غونډې رابلل، معلوم ده دوی یو هدف لري. هدف دا دی چې دوی یو مثبت څوک، یعنی که بل څوک داسې کومه غونډې جوړې کړي، هغه باید یو مثبتې پایلې ولري، داسې څه ولري حداقل چې د هغوی نه خلک خوشحاله شي، دوی خپله یو مثبت څه ترلاسه کړي. نو په داسې شکل چې دوی تاسو په کلي توګه د یوې ډلې نه انکار کوئ او بلې ډلې ته اولویت ورکوئ، د دوی دغه جرګه بیا هم خپل مشروعیت په کلي توګه له لاسه ورکوي. نو زما خپل خبرې په دې ټکي باندې خلاصوم چې ښځو او نارینه دواړه ډیر مهم دي. نارینه ځانته خپل د فکر او د ذهنیت خاوندان دي، او ښځینه ځانته کې د دواړو ته حق ورکړ شوی، معلومدار چې حداقل د دې غونډې به لږ مشروعیت پیدا کړی وای.
مننه صبری جانی، ستاسو خبر دا پښتنه وکم چې چون چې دا غونډه د عالمانو د غونډې په نوم باندې نومول سوې ده، ستاسو په نظر په شوزو کې دینی عالمانی کولای سوای چې په دې غونډه کې ګډون کړی وای؟ او بل پښتنه دا ده چې طالبانو څنګه کولای سوای چې له شوزو څخه د شوزو استاذ انتخاب کړي او بیا یې راولي و دې غونډې ته وبولي؟
طبیعتا یعنی لکه څنګه چې مخکې موږ همکاري نرګس جان هم وویل، یعنی او ټول د افغانستان هغه قشر او ټول افغانان په دې باندې باورمند دي، یعنی هلته یعنی د افغانستان یعنی ډېرې پیاوړې ښځې لري، یعنی د هغوی له ډېر ښه علمیته برخوردار دي، هغوی د هېواد د نیمې او حتی په نورو اسلامي ممالکو دي، باندې بهر د هېواد له بهر د زده کړې کړي دي، یعنی دوی کولای شوی یعنی په دې جرګه کې ګډون وکړي. طبعا بیا تکرار کوم چې افراد اشخاص مهمه نه دي، چې احمد مثلا یعنی فلانی خور یا فلانی دی اوس، یا ما مهمه دا ولې چې هلته باید یو چا ګډون کړی وسي، خو کولای شوی چې د نور افغانستان د نور نیم افغانستان یعنی غنیمې ښځې دي، د هغوی یعنی استازیتوب وکړي، چې یعنی هغوی یعنی زموږ په هېواد کې ډېر ښه قدرونه شته، چې هغوی یعنی کولای شي د افغانستان له ښځو نمایندګي وکړي، چې هغوی ښه علمیت لري، ځکه عالم یعنی نه تنها دا کېدلی چې هغه په سړیو کې واوسي، بلکې هغه په ښځو کې هم شته. همداسې د اسلام په صدر کې هم ډېر ښه مثالونه شته، چې هلته ښځې یعنی له ښه علمیتو موضوعاتو چې برخوردار وي. همداشان په داخل د افغانستان کې هم یعنی موجود دي ډېر کافي قدرونه. همداشان نو طبعا کوم میکانیزم چې یعنی د طالبانو ډلې یعنی د دې لپاره ټاکلې چې دوی نارینه هم داسې سړی انتخاب کړي او د جرګې کې یعنی د دوی په وینا سي یعنی قومي مخور دي او د دوی په وینا سي هغه دینی عالمان دلته اشتراک کړي همداسې دوی کولی شوی چې یو واضح میکانیزم له لارې یعنی ښځو ته چې هلته په هېواد کې موجودې دي یعنی هلته کولای شوی چې یعنی هغوی اشتراک وکړي نو په دې اساس باندې یعنی ما په نظر باندې یعنی چې دې ته کافي توجه نه ده سوي او دا خپل یعنی یو ډېر واضح توپیري چلند دی او د افغانستان نیم افغانستان سانسور کول دي.
مننه صبری جانی. نرګس جانی، ستاسو څخه به دا پوښتنه وکړم چې آیا په دا ډول غونډو کې چې پکې مهمې پریکړې کیږي حتمي دی چې باید دینی عالمان ګډون وکړي که حتمي دا دی چې د خلکو استازي باید راسي پکې کښینی او د افغانستان د مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړي؟ او په دې اړه باندې که تاسو یو څو خبرې وکړي بیا به بله پوښتنه ورسته وکړم.
بالکل، کله چې مونږ ملایانو ته یعنی هماغه مشخص عدالت شده هر څوک خپل په برخه کې خپل په هماغه فیلډ کې چې دوی یا درس ویلی دی یا دوی زده کړې کړي دي دوی په هماغه برخه کې پوهېږي. دا واضح خبر ده. دا یوازې تاسو راځئ دا په ټوله نړۍ کې وګورئ، هر څوک فقط هماغه د خپلې ډلې چې دوی زده کړې پکې کړي دي دوی د هماغې ډلې نمایندګي کولی شي په هماغې ډله کې په هماغه مشخصه برخه کې دوی خبرې کولی شي. په داسې شکل چې دوی په دې غونډه کې چې د هیواد د یو ډېر مهمو مثلا د دې په وینا چې موږ د هیواد پر اړه پریکړه کوو، نو کله چې تاسو د هیواد په اړه پریکړه کوئ آیا لازمه ده چې یوازې ملایان ورته وکتل شي؟ آیا ملایان کولی شي چې په کلي توګه د هیواد په عمومي اوضاع باندې دوی خپل نظر څرګند کړي او دوی پیغې په اړه مثبت تغییرات راوستلی شي؟ هنه دا بالکل غلطه خبر ده. هیڅ امکان نه لري چې هغه ډله چې دوی راټوله کړې ده دوی به په کلي توګه د هیواد اوضاع په اړه خبرې کوي. کله چې تاسو د هیواد اوضاع په اړه خبرې کوئ د هیواد عمومي اوضاع په اړه خبرې کوئ، په دې کې باید مشخص متخصص او پوه کسان ووسی، یوازې زاړه باید پکې ونه اوسي. په دې کې ځوانان، زاړه، ښځې او نارینه ټول پکې به شتون ولري تر څو دا یو اغیزمنه غونډه وسیدلی شي.
مننه نرګس جانی. صبری جانی، ستاسو څخه به د دې خبرونی وروستۍ پوښتنه وکړم. ښځې، هغه ښځې چې افغانانو ورباندې په تیر حکومت کې باور کړی و دوی ته رای ورکړی وي، یا هغه ښځې چې پر ځینو پوزیشنونو باندې پر مسلکي پوسټونو باندې دوی کار کاوه، دغه ښځې آیا ستاسو په نظر باندې چې که اوس په هیواد کې نه هم دي یا د هیواد څخه د باندې دي، آیا په دا ډول غونډو کې د آنلاین طریقه راغوښتل د دوی څه ډول ګڼي چې دوی هم ګډون پکښې وکړای سي؟
طبیعتا یعنی د ما په نظر آر افغان یعنی د افغانستان آر وګړی په افغانستان کې برابر حقوق، برابر حس د مالکیت لري، ځکه افغانستان د ټول افغانانو مشترک کور، د ټول قومونو، قشرونو، ورونو، خوندو، د ټولو ځوانانو، د هرې طبقې کور ده. نو بینن هغه که د پخواني حکومت هغه چنان که د اوس هلته هر څوک اوس یعنی په لوړ دولتي پوستونو کې کار کړی یا مثلا پارلمان کې وو یا نور په نورو خارج له حکومت دی و لوکو فعالیتونه لرل او دا توانایی لري چې نه د افغانستان د ښځو استایستوب کې خپل فکر تبادله کړي. عام چنان بعضی نور خوندې سي یعنی دوی یعنی د تعلیم زمينه یعنی هغه جګړه چې په وخت کې موجوده د جګړه سي یعنی ام دې ډلې یعنی هغه له تعلیم له حق محروم کړي او الته مکاتب شتون دي اجازه نه ورکوله، اته هغه کولای سي یعنی د اشتراک کې او یعنی هغه کولای سي یعنی باید یعنی په یو مشروع شکل باندې په یو مشترک ډول باندې اول باید الته یو مشروع نظام شکل ونیسي، بیا الته قوانين رامنځته سي، بیا ورسته یعنی ټول افغانان ته باید برابر ډول باندې یعنی الته حقوق ورکړي. طبعا که دوی اشتراک کوي دا یعنی ما په نظر یو مثبت کار ده.
ډیره مننه صبری جانی. اوریدونکو، د نور بس د خبرونی وخت پای ته رسیږي. له نرګس مومند او صبری اندر څخه په ډیره مننه. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو پر بیا مو پر خدای سپارم.